بجه شوی احمد چی بریم دا صدیر رو دلی سر پخبرونه که مو هر کلی کون لمره هم خبرونه دا امریکا دا متحد یالتون و ولسمشتر جو بایدن وویل چی دای دا افغانستان لاشغال سر مخالفو شاغلی بایدن پرون په واشنگتن ډی سی کې د ناتو د سرمشیزی ترڅنګ بی خبری غونډې ته وویل کله چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ووشل شو هغه وخت به ټول امریکایي پوځان له افغانستانه وتلی وای اسامه بن لادن د 2011 کال د می په دوهمه د پاکستان په بټاباد کې پوځي مرکز ته چیرمه د امریکایي ځواکونو د عملیاتو پر مهال ووشل شو په افغانستان کې د امریکایي پوځانو حضور د 2021 کال په اگست کې له شل کلونو وروسته پای ته ورسید د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مخکښ غړي او ولسی شاعر ګلمن وزیر مړی نن مازدیګر د شمالي وزیرستان د رسمک په اسدخیلو کلی کې خاورو ته وسپارل شو د نوموړي په جنازه کې د سجرړو د مشال څنګه د خبريال د راپور لمخې په زرګونو کسانو برخه واخیسته د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو مشر حیات وزیر رسمک ته د ګلمن وزیر د جنازې د موټر تر رسیدو مخکې ویلی وو چې په سیمه کې د خراب امنیتي وضعیت له امله لډیرو خلکو چې په دې کاروان کې ورسره بلو دا هیله کړې وه چې بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي پر ګلمن وزیر د جولای په 1 په اسلام آباد کې ویډلې بریډ وکړ چې له سختو ټپونو یې د چهارشنبې په شپه په روغتون کې سا ورکړه ملګری ملتونه هر کال د جولای 12 د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکي ملال یوسفزی په نوم لمانځي د دې ورځې د لمانځلو هدف د ماشومانو د حقونو په ځانګړې توګه د نجونو لپاره مبارزه او خلکو ته د پوهاوي ورکړه ده پر ملال یوسفزی د 2012 کال د اکتوبر په 9 په سوات کې یو طالب ډزې وکړې او سخت ټپي کړ نن ورځ ملګرو ملتو ملال یوسفزی ته د دې لپاره ځانګړې کړې ده او دا د دې د زوکړې ورځ ده چې په دې ورځ په کال 1990 کې په سوات کې زیږیدلې وه اساجی رډو په منسنی څه په 12 په ټول افغانستان کې اوري نن له کابل د لر او بر یو افغان شخص پورته شو ده افغانان وو چې په کابل کې نن د ګلمن وزیر ویر کاوه بلورتنن د اروپا په یو شمېر شهرونو کې د پښتون خورنې د غورځنګ د دې مشر ګلمن وزیر غایبانه جنازه په جنو کې تر سره شوې ده او په جنو نور کې به تر سره شي او اعتراضونه به هم
ځینی ملکونو کې لاجنونه هم تر سره کیږي د زیاتره هیوادونو کې د پاکستان د سفارتونو مخې ته
د خبرونې لوی برخه مو ازادي رادیو ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې
ول ول پیکای دی غمازی کوي صبر چلستر گو دی ول واړوم
در دې شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په کابل کې د طالبانو له مخالفت سره سره د سلګونو کسانو په برخې اخیستنی د ګلمن وزیر غایبانه جنازه تر سره شو د جنازې یو شمیر ګډونکوونکو کې وایي ټاکل شوی و چې د کابل په ادګه کې د جنازې مراسم تر سره شي خو وسلوالو طالبانو اجازه ورنکړه او ورسره دوی په حضور چمن کې د جنازې مراسم تر سره کړل اکرام الله اکرام راپور لري
دلر او بر یو افغان دانارا نن له کابل پورته شو د کابل د ادګا جمعات مخته د پښتون ژغورنې غورځنګ د وجل شوی غړي ګلمن وزیر غایبانه جنازې تر سره کیدو ته سلګونه کسان راټول شوی او خالته د ولاړو طالب وسلوالو لوري ورته اجازه نه ورکول کیږي خو سلګونه احساساتي ځوانان د طالبانو له مخالفت سره سره د ادګا پر ځای حضور چمن ته ځي او هلته د جنازې مراسم تر سره کوي د جنازې او شمیر ګډون کوونکو ادا وکړه چې وسلوالو طالبانو پر هوایي ډزې هم وکړي یو ګډون کوون کې چې نه غختل نوم یې په دې راپور کې خبر شي ازادي راډیو ته ویل
چې ادګا ته پرې نه هدل شو لملګر سر په مشورې موږ دا مشوره وکړه لاړ به شو چمن وزوري ته موږ او ټول ملګر روان شو چمن وزوري ته تر چمن وزوري پورې موږ دا د منظر پښتن ناره وهله دا ناره چې موږ شروع کړله دوی اوایي پیرونه شروع کړل ډز یې شروع کړلې وخلې شروع کړل په کنداغو یې وخل شروع کړل د ټلیفونو لټولې شروع کړل ویډیو ته نه پریښودو عکس ته نه پریښودو نهایت بد چلنج را سره وکړ د پښتني دا سګنو چې موږ ته ځواب راکې موږ ولې نه پریګدي
د ادا کوي چې طالبانو د جنازې لګډونوالو سره تاوتریخواله وکړ دی وای د ادګا ترڅنګ ولاړ د طالبانو یو مشر ورته ویلي چې دوی ته د ګیلمن د جنازې د مخې د نیول کېدو ویل شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د دغه ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه غایبانه جنازې یو بل ګډون کوونکی چې دا هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، بیا وویل چې د طالبانو له سیمه ییزو مسؤلینو سره د دغه جنازې په اړه له وړاندې خبر نه و شریک شوی، ځکه یې دوی ته اجازه نه ورکوله.
من فلال ولته د جماعت محتوالو ډیر خلک مړه ټول شو. طالبانو ویل چې اجازه نشته، بیا خبره دي شو چې من کویل زه الته بس نظمي سو یو کس بمشيري حکومت نه اجازه غشتي را مظاهره مو اکثر نه زنه و مشي نو هغه د سیم نظمونه سو د سیم شو چې حکومت نه اجازه غشتي مظاهره باره کې وای د حکومت حکم کیږي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ د وژل شوی مخکخ غړي ګیلمن وزیر غایبانه جنازه د کابل په ګډون په نورو هیوادونو کې هم ترسره شوه. ویل کیږي د امریکا په ګډون په ګڼو اروپایي هیوادونو او د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د غایبانه جنازې مراسم ترسره شوي. ګیلمن وزیر د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د اسلام آباد په بی ول سیمه کې نامعلومو کسانو سخت ټپي کړو چې وړمه ورځ ناوخته د اسلام آباد په یو دولتي روغتون کې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. د هغه جنازه د شمالي وزیرستان د رزمک پاستخیلو سیمه کې د بشمیره کسانو په برخې اخیستنې ترسره شوه.
د ګیلمن وزیر د جنازې مراسم د کابل په حضوري چمن کې یو شمیر افغانانو ترسره کړل. بلخوا د امریکا په متحده ایالاتونو کې یو شمیر میشتو افغانانو ویلي دي چې تمدنن په کالیفورنیا او یکشنبه په واشنگتن ډي سي کې د ګیلمن وزیر د جنازې غایبانه منتر سره کړی. په جرمني کې هم یو شمیر افغانانو ویلي چې نن به د جرمني په کولن ښار کې د ګیلمن د جنازې غیابي منز ادا شي. په دې اړه به نور له مدني فعال خوشحال انزور څخه وور.
زه اوس په لارې ما روانم د جرمني د کولن په ښار کې د شهید ګیلمن وزیر غیابانه جنازه ده او ورپسې فاتحه اخیستل کیږي. دا مراسم د پښتون ژغورنې غورزنګ د جرمني څنګه له خوا نیول شوې دي. د یادونې وړ ده چې سبا ته به د جرمني په نور ښارونو کې هم دغه مراسم ترسره کیږي. د منشن په ښار کې، د فرانکفورت، برلین او دغه نور ښارونه دي چې هلته هم تابع نیول شوې ده. باید ووایم چې د پښتون ژغورنې غورزنګ د اروپا څنګه او د نړۍ د نورو هیوادونو څنګه نن او په راتلونکو څو ورځو کې د نړۍ په بیلابیلو ښارونو کې دغه د جنازې مراسم، د غایبانه جنازې مراسم نیولي او هم فاتحه اخیستل کیږي. ځینې ملکونو کې به لاریونونه هم ترسره کیږي. د زیاتره هیوادونو کې د پاکستان د سفارتونو مخې ته
له خوشحال انزور څخه په مننه. البته د څرګندونی د ساجی رډو په مشمنی خبری مجله کې ما خستوي او تازه خبر دا دی چې د جرمني په کولن ښار کې افغانانو د ګیلمن وزیر د جنازې غیابی لمونځ ادا کړی دی. ګیلمن وزیر د چهارشنبه په شپه د اسلام آباد په یورختون کې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. پر هغه د جولای په 1 په اسلام آباد کې څو کسانو بریټ کړی وو. ګیلمن وزیر چې ولسی شاعري یې کوله په خپل شاعري کې د لوی افغانستان یادونه کوله او ډیر کله به د افغانستان بیرغ پر وژو پروتو. هغه په خپل ویناو کې تل د پاکستان د حکومت او د دې هیواد د پاوز پر پالیسو انتقاد کاوه چې په همدې تور په 2023 کال کې ونیول شو او ته میاشتې په زندان کې تیر کړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې روان میلادي کال په افغانستان کې د شتري ناروغي له امله یو څلور شپېته کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. دغه سازمان ویلي چې د کال له پیله تر اوسه د شتري ناروغي څخه باندې شپږ دېرش زره مشکوکې پیښې ثبت شوي چې اتیا سلنه یې له پنځو کلونو کم عمر ماشومان دي. یو شمېر هغه کورنۍ چې ماشومان یې په شتري اخته دي ادعا کوي چې روغتیایي مرکزونو او درملو ته کافي لاسرسی نه لري. جزئیات د عبیر سپوږمۍ په راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي روان میلادي کال کې په افغانستان کې د شری ناروغۍ د یو سلو شپېته کسانو ژوند اخیستی. یاد سازمان په یو نوی راپور کې چې د پنشن مې په ورځ د جولای په 11 خبر شوی ویلي چې د 2023 کال له پیل راهیسې تر اوسه په دغه هیواد کې د شری شپږ دېر زره او شپږ سوه او اتلس شکمنې پیښې ثبت شوې دي. WHO زیاتوی چې دا شمیرې د 2023 او دوه کال مخکې په پرتله ډېرې لوړې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور لمخې د شمیرو کې 9.3 کسان یا 80% له 15 کلونو کم عمره ماشومان دي او 14.52 کسان یعنی 45% ښځې دي. په راپور کې راغلی چې د 2024 کال له پیل راهیسې په خوست کې د شری ناروغۍ تر ټولو ډېرې مشکوکې پیښې ثبت شوې او ورپسې بیا بلخ، سمنګان او جوزجان ولایتونو کې ثبت شوې دي. د خوست ولایت د سرکی بوري اوسیدونکی کریم الله آزادي رادیو ته وویل:
ما خپل والور و مرسل نمیگی تقریبا 2 کلو به یو رومان په نوم شو دی وریا رزوی می ده بل میم صالح په نوم شو هغه هم دی وریا رزوی ده هغه هم شری نیولی بیا مملت د شخصي ډاکټر ته مګی وړل هغه ورته دوا ورکړل یو دوا درې ورځې سختي تیرې کړلې بهي سختي وی چې ګو امکان هغه شته او کلینیکونه هم شته دلته یو کلینیک شته خو امکانات محدود دي د دولت هم دا تقاضا ده کړي مونږه تر سوال شي چې دلته د امکانات لګل وړ کی دلته زیات نفوس سیږي.
ډاکټران وایي د شری د زیاتوالي یو لامل په تیر بیا په ماشومان او خزو کې افغانستان ته د افغان کډوالو ستنې دل دي. په کابل کې د انتانی روغتون د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
د واکسین نو تر سره کول یعنی هغه کسانو چې واکسین نو تر سره کړي د موږ د میزال واقعیت یا د شری واقعیت پر وړیدو کې خاص رول لري. هغه مهاجرین چې اکثرا د همسایه ملکو څخه خپل مملکت ته راغلي دي او هغه هم هغه د واکسین دوزونه نه تطبیق کړي یا په ناقص ډول باندې تطبیق کړي دي یعنی یو دوز ورڅخه پاتې شوی دی دا هم په د واقعیت پر وړیدو کې خاص رول لري. دریم دا چې د هم پوهاوی نشتون د خپل باندې په واقعیت
د ډاکټر عمری په خبره د درملو خپل سری کارونه او د ډاکټر له نسخې پرته د درملو کارول هم د شری ناروغۍ په وده کې رول لوبوي. د ډاکټرانو په خبره شری یو ساري ناروغي ده او په دې ناروغۍ اخته کس باید څو چې ښه شوی نه وي له نورو لرې وساتل شي. د یادونه وړ ده چې سږ کال د سیلابونو او افغانستان ته د کډوالو د راستنېدو له امله د ساري ناروغۍ او خپرېدل هم زیات شوې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکي له اوکرين سره د ناتو د غړیو تړون د کیف او نورو لپاره مهم لاسته راوړنه وبلله. شغلی زلنسکی پرون پنځشنبه په واشنگتن کې د ناتو د سرمشریز په پای کې په یو غټ خبری کانفرنس کې ویل چې له اوکرين سره د دوامدار ملاتړ په برخه کې دغه تړون به د دوی ترمنځ اړیکې یو نوی پړاو ته داخلي کړي. جزئیات د نوري اسنوري پر راپور کې
د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی له اوکرين سره د اوګد مهاله مرستو د هغه نوی تړون چې په واشنگتن کې د ناتو د سرمشریز په ترڅ کې بشپړ شو هرکلی کړی او هغه یو مهم لاسته راوړنه وبلله. زلنسکی هم دارنګ د اوکرين د امنیت د خوندي کولو لپاره د امریکا د مشرتابه د پریکند اقدام استاینه وکړه. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون پنځشنبه په واشنگتن کې د ناتو د سرمشریز په پای کې له زلنسکی او د ناتو له مشرانو سره په ګډ خبري کانفرنس کې د دغه تړون چې د اوکرين تړون په نوم یاد شوی اعلان وکړ. د دغه تړون لمخې متحده ایالاتو او څه باندې شل نورو هیوادونو او اروپایي اتحادیې د اوکرين د خوندیتوب په برخه کې د مرستو ژمنه کړې دي. بایدن وویل:
In the short term we'll continue to
support لند محل کې به موږ اوکرين ته د وسلو مهمات او روزنې او مرستو ورکولو ته دوام ورکړو چې د روسي يرغل په شاوتم وي. په اوږد محل کې به کله چې دغه جګړه پای ته ورسیږي او پوتين بیا هیڅ کله هم هڅه ونه کړي ټول هیوادونو چې دغه تړون ملاتړ کړي ژمنه کړي چې اوکرين بیرته په خپل پښو ودروي.
د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی او له اوکرين سره دغه تړون چې دوی بشپړ کړی دی دوی ترمنځ اړیکې یو نوی پړاو ته داخلوي. هغه د اوکرين او ټول لپاره یو مهم لاسته راوړنه وبلله. هغه له بایدن څخه د هغه د مشرتابه او د هڅو په خاطر مننه وکړه چې د خبره زموږ امنیتي همکاري په یو پریکند اقدام سره خوندي کوي. زلنسکی وویل چې په دې برخه کې دروشت پیاوړې موافقې شوې او یو شمېر نور هیوادونو سره به هم موافقې وشي. هغه هم دارنګ یادونه وکړه چې له امریکا سره هم یو مهم تاریخي امنیتي تړون شوی دی. د اوکرين ولسمشر وویل دغه تړون له کیف سره مرسته کړې چې د روسي د روان پراخ يرغل په وړاندې چې له پیلې اتوشت میاشتې وزي د دفاع لپاره مهم دفاعي سیستمونه ترلاسه کړي. د ناتو د څلیرشتو غړو هیوادونو مشرانو او اوکراین دغه تړون له اوکراین سره د دفاع د پیاوړتیا او نورو ژمنو د یوې برخې په توګه تصویب کړ. دغه تړون لاسلیک کوونکو همدارنګه ژمنه کړې چې په اوکراین کې د روانې جګړې له پای ته رسېدو وروسته که روسیه بیا پر اوکراین برید کوي ورته به په چټکۍ او په ګډه په لوړه کچه ځواب وایي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د انګلستان د کرکټ ملي لوبډلې چټک ټوپا چوونکی جیمز اندرسن تر یو ویشت کلن لوبي سفر وروسته نن له نړیوال کرکټ سره خدای پاماني وکړه. بختیار ساحل راپور لري.
د انګلستان کرکټ ملي لوبډلې چټک توپا چوونکی جیمز اندرسن له نړیوال کرکټ سره خدای پاماني وکړه او خپل یو ویشت کلن لوبي سفر ته د پای ټکی کېښود. خغل اندرسن د وروستي ځل لپاره د ویسټ انډیز پر وړاندې په ټیسټ کرکټ کې ولوبید او پریکړه وکړه چې تر دې وروسته به هیڅ نړیوال کرکټ ونه کړي. د انګلستان په لارډز لوبغالي کې د روان جولای میاشتې په 10 نیټه پیل شوې ټیسټ سیالي نن جمعه د انګلستان په بری سره تمام شوه. که څه هم په دې سیالۍ کې د انګلستان لپاره په لومړي ځل لوبیدونکي چټک توپا چوونکي اټکنسن ښه وځلید چې په دوو پاړیو کې 12 لوبغاړي وسوځول، خو د جیمز اندرسن لپاره به هم نه هېرېدونکي لوبه وي. هغه د دې لوبې په دواړو پاړیو کې 4 لوبغاړي وسوځول او په دې سره د ټیسټ کرکټ د وکټو مجموعه 104 ته ورسېده. هغه چې په 2003 زیږدیز کال د زیمبابوې خلاف د خپل ټیسټ کرکټ سفر په لارډز لوبغالي کې پیل کړی و، نن یې په هماغه لوبغالي کې پای ته ورساوه. 44 کلن اندرسن په ټیسټ کرکټ کې تر ټولو چټکو توپا چوونکو زیاتې 104 وکټې اخیستې دي او تر ورو توپا چوونکو متای مرلیدرن او شینوان وروسته د زیاتو وکټ اخیستونکو په ډله کې دریم ځای لري. دا ولید چې جیمز اندرسن د انګلستان لپاره په 104 ورځنیو سیالیو کې 209 شپېته او په 19 ورځو سیالیو کې 13 وکټې اخیستې وې.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری په دې خبرونه کې په بهر کې د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق جوړ شو.
موږ فقط د فرهنګي کارونو فعالیتونو مالی ملاتړ کوو.
شعر لرو.
ول په ول پیکای دی غمازی کوي صبر چلستر گو دی ول واړوم.
دکس لیکوال حیات شوند نظر می اخیسته.
دکسو کوری کی بيدو ہے ما سے یعنی وستنی کسی دی خانه کی سوک پرتلا بدل دی.
دکس لیکوالی هریوا لندکس.
ولوګی کی پټین جلی تور چا جوش نور رحکت کړ.
د اکبر خان مینا او جګړه د ناول پانی اړو.
په دغه ناول کی شاغلی داوی صاحب د اکبر خان بل اړخ مشته راخړل دي.
د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق د جوړېدو په درشل کې دی. په ګویتا انسټیټیوټ کې یو ډله د دې صندوق مالی برخه اداره کوي. ګویتا انسټیټیوټ له 2020 کال مخکې چې طالبانو کابل ونیو په افغانستان کې فرهنګي فعالیتونه کول. په افغانستان کې د ګویتا انسټیټیوټ له مشانو څخه یو هم ابراهیم هوتک دی چې اوس د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق چارې مخته وړي. وړاندې به د دوی نظر په خبرونه کې درسره شریک کړم، خو مخکې تر دې چې له دوی څخه واورو، د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق په خپله انټرنیټ پاڼه کې لیکلي دي چې د دوی د مدیریت ټیم تر اوسه په برلین، لندن او پاریس کې سلام مشورې ترسره کړي دي او په دې لړ کې له یو شمېر فرهنګ پالو د افغانانو د فرهنګي وضعیت په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. همدارس د دې صندوق له لوري په هند، پاکستان، د امریکا په متحده ایالاتونو او کاناډا کې د افغاني هنر او کلتوري ټولنې په لوري او ارتیاو د شپو هیدا لپاره مشورتي غونډې ترسره شوې دي. د افغانستان د کلتوري ملاتړ د صندوق د ویبپاڼې په لومړي مخ کې لیکل شوې دي چې دا صندوق د افغان فرهنګیانو ملاتړ ته ژمن دی. دا فند د مالی سرچینو ظرفیت لوړولو، شبکې جوړولو او په کلتوري ډګر کې د فرهنګیانو اړتیاو ته ځواب وایي. په ورته وخت کې څرګندوي چې فرهنګي فعالان او هنرمندان کولای شي د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق یا ACF په وپاڼه کې د مالی ملاتړ ترلاسه کولو لپاره خپل غوښتنلیکونه وړاندې کړي. د غوښتنلیکونو د استولو وروستی وخت د 2023 کال د اگست 15 نیټه ټاکل شوی ده. د دې لپاره چې په دې برخه کې لږ نور معلومات ترلاسه کړو، له ابراهیم هوتک څخه به چې د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق چاري مختوري دا واورو چې په مشخص ډول د دې صندوق د پرانستو هدف څه دی.
د افغانستان د اوسني حالات په کتو سره چې فرهنګیان او هنرمندان خورا ملاتړ ته نیاز لري، موږ په دې باور یو چې د داسې صندوق او د داسې ابتکاراتو پرامنځته کولو سره حداقل وکولی شو افغان هنرمندانو ته ولو چې په هر کوټ د دنیا کې وي مرسته ورسو، ملاتړ وکړو. هغه ملاتړ په دې معنا ده چې دوی ته د دې تریوه د دې زمينه مساعد شي چې خپل فکرونه او خپل خیالونه، فرهنګي خیالونه چې په ذهن کې شته دي، هغه ته عملی بڼه ورکړي او عملی تطبیق کړي. نو دا صندوق په دې هدف رامنځته شوی چې د افغان هنرمندانو بلخصوص د ښځینه او ځوانو هنرمندانو په فرهنګي چارو کې لاسنیوی وکړي.
تاسو د ملاتړ خبره وکړه، ملاتړ ډیر معنا لري. مالی ملاتړ هم دی او دا ملاتړ هم دی چې یو څوک سندره و یا سندره څوک ورته خبره کوي، که یو څه توضیح کړئ لطفا.
بالکل، او هدف په لومړي قدم کې مالی ملاتړ دی چې متاسفانه افغانستان کې شرایط یا په ټوله کې د افغان هنرمندانو د ژوند شرایط داسې نه دي چې خپل خود کفا اوسي او خپل فکرونه او خپل برنامه چې دی په یوازې ځان تطبیق کړي. نو دوی لپاره په لومړی قدم کې زه ګومان کوم چې مالی ملاتړ ته نیاز شته، ضرورت شته چې دغه طریقه وکولی شي. البته د دې تر څنګ چې مالی ملاتړ د خو د افغان فرهنګي دګر لپاره یو پلیټ فارم د چالته نتنه دغه برنامه جوړ شي، بلکې د افغانستان عمومی کلتوری وضعیت هم وګړیږي او هم تازه پاتې شي. نو پټوله کې هم یو لومړی قدم کې یو مادي مرسته ده، ولې پټوله کې یو مانوي مرسته ده چې د افغانستان فرهنګ په درسي شته کی
هوتک سپ مالی ملاتړ بیا هم فکر نه کوي چې دا یو پراخه ژمنه ده، ځکه اول خو کچرته یوازې د سندرغاړو مسلې تراشو، ځینې په پاکستان کې ژوند کوي، ځینې په ایران کې ژوند کوي، ځینې په غربي هیوادونو کې ژوند کوي، د جنو د ژوند ستونزې تر یو بریده پورې حل دي، د جنو حل نه دي. نو د هغه کسانو چې د ژوند مشکلات تر یو حد حل دي، هغه شاید ډېر مرستې وغواړي، او هغه چې په ډېر بد حالت کې دي هغه تر ډېر کم مرستې هم ممکن بسنه وکړي.
بالکل، مرستې خو دا اخرو شل کلو کې ډېر مرسته افغانستان کې مشو بیا هم ځای ونیو. زه پیګم چې د مالی مرستو هغه تعریف ډېر وسی ده، ولې دلته هدف بیخي مشخص دی چې څو تفاهم نشي. موږ د افغانستان د فرهنګي فعالیتونو د هنرمندانو د هغو فعالیتونو مالی ملاتړ کوو چې دغه برنامه په چوکاټ کې گنجایش ولري. په دې معنی چې هر پروژه، هر اداره چې یو فن لري هغه محدود ده، او هغه ته یو چارچوب جوړي، یو چوکاټ، یو پلیټ فارم جوړي چې څنګه اجرا شي. دغه پلیټ فارم په درشل کې کولای شي هنرمندان د خپلو هنري کارو لپاره مالی ملاتړ ترلاسه کړي. البته زمونږ ستونزې خو ډېرې زیاتې دي په هر نګر کې شته، ولې هغه ته خو زمونږ کار نه ده. موږ فقط د فرهنګي کارونو فعالیتونو مالی ملاتړ کوو.
له فرنګانو نو مطلب لیکوال، شاعران، ادیبان داخله دي؟
بلکې بالکل همداسې ده. مونږ ډېر مشخص نه وایي چې د موسیقي هنرمندان، د تیاتر هنرمندان، د سینما په ټوله کې د افغانستان هنرمندان او فرهنګیان په دې دلته خو ډېرې کسان په دواړو رولو کې کار کوي. نو مونږ له زر واسي پریږه ده هغه فرهنګیان چې هنرمندانو سره په ګډه د کار ژمنتیا لري او کار کوي، اینی په ګډه پروژې طرح کوي. د مختلفو نسلونو تر مابینه وطن میشته، بیر میشته افغانان فرهنګیان د بارنده ټول دربار نیسي. خو مهمه خبره دا ده چې دا عام اعلان ده، اما عام توضیح نه ده. په هغه شرایط او چوکاټ کې چې طرح شوی دي، په هغه باید اصول برابر وسی دغه ټول کړنلارې ټول د پاراغه اصول او مقررات هغه ټول په دمو په صفه کې ذکر شوی دی چې څوک په کوم شرایط کولای شي درخواست وړاندې کی او څنګه به قبولیږي یا نه قبولیږي.
د لیکوالو په برخه کې په خواته سو په ګویټا انسټیټیوټ کې په افغانستان کې مسولیت درلود، هلته مو یو شمېر کتابونه چاپ کړي وو. آیا فکر کوئ چې دا پلا به هم د جنو لیکوالو کتابونه چاپ کړي؟
په قطعي توګه زه نشم ویلی. آخرین تصمیم به جوري حیات نیسي. دلته یو مسلکي جوري حیات په شتون لري چې هغه به د ټولو پروژو او طرحو په هکله خپله نهایي فیصله کوي. یقینا دا یو مهمه خبره ده، خو فکر نه کوم چې تنه همدا یوه واوسي. زما په نظر به مهمه دا یي چې په هماغه اصولو چې دلته طرح شوي دي په هغې برابره واوسي، او د افغانستان په ټوله کې د افغانستان کلتور، ادب، فرهنګ ته څومره په درد خوري او څومره ګټور ده او څومره لازمه ده، د دې ټولو شرایطو په رڼا کې به جوري حیات تصمیم نیسي. او البته هره طرح به علیحده علیحده کتل کیږي او تصمیم به نیول کیږي.
او بخشی که چرته د پښتنه شخصي ډیر نه وي، په جوري حیات کې مو کوم کسان شته؟
دا خبره خو شخصي نه ده، خدا محرمه پښتنه ده او جواب محرم پاتې کیږي. په دې معنی چې د حیات جوري تعینول یو ډیره مهمه مسله ده، هغه یو په مسولیت ټیم او په مسولیت کسان چې تر هغه جمله څخه ده همدغه صندوق هغه د رهبری غړي چې هغه به ډیر زر اعلان شي، یعنی هغه یو مشورتي بورد چې هغه باید د تاسو کارو نظارت هم کوي او مشوره ورکړي. دا غوی د موافقه او د نورو دوستانو سره په مشورو کې دغه یو جوري حیات، اته دوه جوري ډلې جوړیږي چې یو به د موسیقي او بل به د ستوري ټیلینګ چې موږ ورته قصه ویل دي. دلته به تعینیږي او غوی به کار کوي، هغه به تر اخره همداسې پاتې کیږي په دې چې دغه نه خدای نه خواسته سوء استفاده مونږ شي او دردسر میجاد نشي.
د دې کیسویلو په برخه کې که یو څه تشریح تراکي، مطلب مو څه ده؟
کیسویل د ژبنیز تودیز استفاده لحاظ شاید موږ ډیر رواج نه لرو، دا غو د انګلیسي د ژباړه ستوري ټیلینګ د چې موږ هم راخسته ده. دلته موږ نو غوښتل چې ټول ژانر د هنر او فرهنګ قلمواریات دا یغه راټول مفهوم ده چې په دې کې ټول لکه سینما، لکه تیاتر، لکه ادبیات، لکه ژباړه او د نور هنري ژانر شامل دي، یعنی دا یو وسیع مفهوم ده. او موسیقي ځانته یو ځانګړی بخش ته چې هغه کې بیا د موسیقي نورې برخې هم ټولې برخې له فولکلور نه نیولې تر مدرن کمپوزیشن پورې ټول پکې راځي.
هوتک صاحب، فکر نه کوي چې دا دوه څانګې چې تاسو اشاره ورته کوي دا نهایت زیات مرستو ته ضرورت لري؟ یعنی که چرته څوک غواړي چې له دوی سره کومک وکړي، او یا د دغو لیکوالو او د دغو هنرمندانو لاسنیوی څوک وکړي، نو فکر نه کوي چې تاسو په د خپلو هڅو کې ډیر بریالي نه شئ؟
یقینا چې د افغانستان فرهنګي ډګر اوس ډیر ستر مرستو ته ضرورت لري، او دا به یو قطره وي، ولې د نشته نه به ښایي. زه پوهیږم چې په دې باندې به نه د افغانستان فرهنګ وژغورل شي او نه به یو بلې مرحلې ته ورسیږي، ولې ژوندی به انشاءالله پاتې شي، وبه ځلیږي او مطرح به پاتې شي. موږ په همدغه محدوده امکاناتو کې متاسفه نه شو کولی چې ټولو مشکلاتو ته ورسیږي، ولې دا آغاز د کار ده. موږ او داسې نور کسان که لاس سره یو کړي، انشاءالله چې ډیر څه به وشي. دا چې ټول مشکلات رسیدنه نه کیږي دا خو طبیعي خبره ده.
که چیرته همدغه هنرمندانو ته که هغه سندرغاړي دي، که هغه لیکوال دي، فرهنګیان دي، دوی ته داسې زمينه برابر شي چې د هغه په اساس دوی په خپله د عوایدو څښتنان شي، په دې ډول باندې ممکنه ده چې تاسو کار ډیر اخیسمن تمام شي؟
ولې که څوک وغواړي او وکول شي، داسې وړاندیزونه مطرح کی چې هغه د ظرفیت سازی شي، مثلا چې فکر کوم تاسو په مطلب هم دا شی وي او هغه خود کیفی پلور لار شي، دا به ډیر ښه کار وي. زه خو بیا هم غواړم کوم چې هنرمندان او فرهنګیان په ټوله کې په لنډ مهاله فکر ونه کی او د خپل مشکل د حل لپاره زر اقدام ونه کی، بلکې وې سنجي چې دغه طرح دغه وړاندیز خیر څومره ځان ته، فرهنګ ته، افغانستان ته، درازونګي لپاره ده. دغه اصول پر رڼا کې به انشاء الله دا کار کامیاب وي. غیلای که دسه لند خیزی، اغا با لند نتیجه هم برکی، ایا با یه چی برنکی. زپا یه گمه چه مونږ اساسي بنیادی مرستې ضرورت لرو، ولا هم دغه لمدې طریقه هم کېدای شي چې ځینې بنیادی مرستې وشي او کار وشي.
زما مطلب دا و، مثلا یو څوک داستان لیکي، یو څوک سندره وایي، که چیرته د دغه سندرغاړي لپاره د کنسرتونو زمينه برابر شي، نو د دغه د ژوند څرخ به وڅرخي. که چیرته دغه کیسه لیکوال ته فرزن د یو کیسه ویډیوي بڼه باندې خبره شي او دا په بهرنیو ژبه باندې ترجمه شي، کېدای شي چې د دغه لپاره د یو عایداتي منبع باندې د یو کیسه بدل شي. یعنی فکر نه کوي چې دغه سی یو هڅه ممکن ډیره مؤثره وي؟
زه بالکل تاسو سره موافق یم او فکر کوم دواړه هم نظر مو یو. که څوک داسې یو طرح وړاندې کړي چې همدغه خبرې چې تاسو وکړي، یعنی دغه مفهوم پکې او دغه کړنلاره پکې، دغه ملاتړ کوي، یعنی کوم مشکل زه په دې کې نه وینم. اما د مونږ زمينه سازي دا نه ده چې زه ورته یا مونږ ورته د یو سالون نیسو هغه ته کانسر جوړ کړو هنرمند ته یا بلکو هغوی خپله د دې کال لارې دغه امکان لارې خپل ځان ته د کار زمینه مساعده ولې شي، هغه کولای شي خپل برنامه جوړ کړي، هغه کولای شي خپل کتاب تشباره مثلا مطرح کړي او داسې نور. یعنی دا هم مغه خواته یو حرکت.
لا شغل هو تک څخه مننه. په دې خبرونه کې وړاندې هم کیسه لرو هم شعر.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه ل ازادي رادیو.
یونانی فیلسوف پلوتارک وایي شعر هغه رسامي ده چې شغیشي. د خبرونه په دې برخه کې غزل لرو، د خالد ریحان بابری غزل د دوی په شخ.
سترګې بلتا نه پچل واړوم، پټ به پکې مټی کجل واړوم، ول پول پیکی دی غمازی کوي، ول پول پیکی دی غمازی کوي، صبر چې لسترګو دی ول واړوم، تا به پکې واړوم را واړوم، تا به پکې واړوم را واړوم، لړ دی لونګین به په بل واړوم، ستا دی زنی خال او زما شوخ نظر، ستا دی زنی خال او زما شوخ نظر، غل نه اوړي زبط ریمل واړوم، او لاس دی خپلی غاڑی تراول ویجی، لاس دی خپلی غاڑی تراول ویجی، ستا لطور وربلک گل واړوم، تور دی ورور وژنی او پشتون فطرت خدایز د چل ځانه به پل واړوم، بیا به منجیلا لمنګی لری کړم، بیا به منجیلا لمنګی لری کړم، بیا به د ببرای په جل واړوم.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري. کیسو ته به مخه کړو. لداسې کیسه لیکوال سره شخیدلیم چې کیسې د نورو په څیر نه دي. دا کیسه لیکوال حیات ژوند نومیږي، چې تر اوسه د لنډو کیسو یو مجموعه ابوالحول چې پیښه وکړه چاپ شوې ده. دوی تقریبا یو کتاب ناچاپ لنډې کیسې هم لري. حیات ژوند د البرت کامو ناول پردی ژباړلی او چاپ کړی. د البرت کامو یو ننداره هم د اوران پوهوي په نوم خپره کړې ده او د کافکا پلار ته لیک اثر یې پښتو کړی او خپور کړی دی. د حیات ژوند په کیسو کې یو تغیر دا دی چې لیدلوری د یوې کیسې دننه بدلی شي. ځینې کیسې په حال کې روانې وي، ماضي ته شي، کله بیا په تېره زمانه کې پیښه رامنځته کیږي، بیرته حال ته راشي. یعنی په حال او ماضي کې په یو وخت کې پیښه روانې وي. له ښاغلي ژوند څخه به واورو چې دا کار قصدي کوي که نه. په طبیعي ډول کیسه ترې همداسې لیکل کیږي.
د کیسو په باره کې باید ووایم چې یعنی اوسنۍ کیسې د پخوانۍ کیسو په پرتله بدلې دي، یعنی اوښتې دي. پخوا کله بس یو پیښه کېدله، دغسې مسلسله به یو په بل پسې راتله، پیښې جوړېدې او تخلیق کېدې به او روانې به وې. خو د اوسنیو مدرن کې مدرن کیسې چې دي هغه ته کوي چې مثال پیښه د یو پیخ لمنځه اخر نه یا هم لسر نه شروع کی او وروسته نور فلش بکونه ولري اگر کوم معلومات یا کوم اړخونه کسی کې نه دی روخانه ته کوي څنګه روخانه کی پکې
ژوند څه د ستاسو خبره په ځای ده چې جنی نوی کیسې هم داسې لیکل کیږي لیکن په ورته وخت کې تاسو افغان لوستونکو ته د کیسې د لیکلو په وخت پام کوي
موږ نشو کولای چې ټول لوستونکو له ځان سره ولرو او نشو کولای چې موږ ټول لوستونکو راضي وساتو ځکه د لوستونکو په زیګزاګي حالت لري ځکه یو ډیر پویږي یو کم پویږي یو مثلا میانه حاله پویږي خو زه یعنی زما کوشش هم دغه وی چې د دې پښتو کیسو د مرواج اول څه دی دا زه کوشش کوم چې لږ تر لږه په خپل کیسو کې بدل کړم
تاسو د کافکا پلار تلیک کتاب هم ژباړل کافکا وای په هغه څه پوهیدل چې نورې نه درک کوي لزغمه وتلې جهنم دی یعنی د وضاحت لپاره مو که زه وایم ځینې شیان په کیسه کې د همدې له خاطر نه بدلوي چې له دغه جهنم انسان ځان راوباسي
زه چې کله کیسه لیکم نو یعنی که چیرې زه هغه حالت چې زه خپل د کیسې په وخت تجربه کوم ساده هدایت وایي کنه وایي هغه څه چې مونږ لیکو هغه مونږ په خپل یو یعنی لیکوالی یا لیکل یا تخلیق د لیکوال هغه روح نه بیلول یعنی هغه پوینا ناشنای کار دی نو یعنی هغه حالت کله چې زه کیسه لیکم او زه تجربه کوم نو که چیرې بربند لیکم نو هغه لذت یا خوند چې زه غواړم یعنی هغه 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 پیغام چې زه غواړم خلکو ته ورسوم هغه به ډیر کمزوري راسي لکه مخکې تاسو د لوستوال خبره مو وکړه چې یعنی کچیر ز هرڅ خلکو ته پډاغه وای ما چې دغه حالت یا زه تجربه کوم یا ټولنه تجربه کوي یا یو حالت په دې خاورې باندې حاکم دی نو هغه داسې کیږي لکه یو خبری راپور لکه یو خبری جواب
او بخشی په دې برخه کې تاسو خبر نشم په دې برخه کې زرانه وایم چې تاسو هم د سیملی کې یا هم د سیولی کې تاسو دا خبره سمه ده چې هر څوک خپل سټایل لري د لیکلو لیکن دا خبر هم را ډول شاید سم نه وي چې کوم کسان چې واضح کیسې لیکي هغه یې سم کیسې نه لیکي د نړۍ ډیری منل شوی کیسې لکه د چخوف کیسې د همنګوی کیسې د موپاسان کیسې چې په نړۍ کې استادان دي منلي استادان دي او حتی ځینې ناقدان چې ډیر ستاینه دي د خلکو کوي وای دا به تر ابده منلي استادان وي هغه واضح شان لیکي لیکن په دغه دی واضح لیکلو شاته هم یو سوره پروت وي پرته له دې چې ګونګي ولیکي
نه زما مطلب دا نه اوسي یعنی څوک ښکارا کسی لیکي یعنی واضح لیکي یا هر څه خلکو لوستلو ته وړاندې کوي هغه سمې نه دي د دې کیسو مکتبونه یا سبکونه په همدغه خاطر مروج شوي دي یا رامنځته شوي دي چې یو څوک په یو ډول لیکلو کې هو منل سي بیا وروسته بل څوک په بل ډول لیکلو کې هو منل سي نو همدغه رنګارنګي یعنی خوند په همدې رنګارنګي کې ده
ستاسو په کیسو کې تر ډیرو پورې هر څه تور ښکاري دا د کافکا اثر دی
استمر مطلب هغه د فضا د یا د کوم حاکم حالت سی پلی کیسه کې دی همدغه مطلب دی
بله
لکه ما سب یو ځل بیا دی هغه خبره تکراروم د ساده کدايه هغه موږ چلی کو هغه موږ خپل یو نو
یعنی او بخشه ما مطلب دا اوس یعنی آیا د تاسو د کافکا پلارتلی کا اثر هم ژباړل دی آیا د کافکا اثر په خپل کیسو کې ویني او کنه یعنی لږه متاثر شوی یا او کنه
طبعا موږ سه لوی لیکوال لولو لږه نه یو څه زده کوو یا دغه سیورې په موږ وړي او خصوصا دا ډول لیکوال چې لکه کافکا د سیفسکی سره مثال سارتر سره یا کاموس دا کسان دي چې یعنی د پښتو د ادبیاتو یعنی ادبیات په ولاړ دي یعنی موږ کولای شو چې د ادبیاتو کې ممتاز کسان دوی وګڼو نو طبعا کله چې زه مثال کافکال ولما که زه داستیفسکی ولما یا نور لیکوال ولما او یو څه دی غوي هغه سیوره په مارا وړي او خصوصا کله چې مثال ما کافکال وستلای دی نو هغه حالت چې ما وستلای دی نو هغه تر ډیره زیات دغه کوم حالت کې زوومه او کافکاس کوم فازات شریکوله، نو دا دواړه ډیر مچ کاو، دا دواړه ډیر سره ورتواله ګلوده، نو تا به نه اغیز کوم باندې پروت دی او زیو څنګه ولا متفقہ او هغه اغیز کوم باندې پروت دی. زه دا نه سمره دوله چې کافکا کیسې یا د کافکا تخلیق کوم باندې تاثیر نه کوي.
تاسو دغه کافکا تور ورس په خپل کیسو کې هم لري، لیکن کافکا کرکټر بدلوي، د غاړ خستاسو خرڅو دی او کنه فرزند کله له کرکټر حیوان جوړوي، کله خزنده باندې کرکټر بدلوي، کله د انسان حیوان او خزنده ترمنځ یو شی تری جوړ کی، د غاړ خې څنګه؟
بالکل، مثلا له دین د کافکا مطلب هم دغه وی کنه، چې کله ست دی یو کرکټر خلکو ته وړاندې کوي نو هغه په مختلفو بڼو باندې، یعنی حتی د حیوان په شکل باندې خلکو ته وړاندې کوي. یو دی وایي چې مثال انسان بل انسان ته دومره نږدې نه دی لکه حیوان ته چې نږدې دی، نو هغه د سمبولونو په توګه په شکل باندې خلکو ته وړاندې کوي. هغلته که احمد محمود وي، هغلته احمد او محمود نه وي، یا احمد مثال یو کیسې مال وسط کارغه دی، مثال درته وایم کنه، احمد کارغه دی، نو هغه د احمد حالت کارغه کې رانغاړي، یعنی د احمد یا محمود څه وضعیت کې دی. نو داسې په سمبولونو په شکل باندې یو فضا تشریح کوي، د سمبولونو په شکل باندې د بشر یا د بشریت یو حالت انځوروي. نو زوین ته د تر ټولو بنیادی اړخ هم د کافکا همدغه دی.
خو بیا او بخشي په ورته وخت کې کافکا په یوه جګړه کې ایسار دی، یعنی د تکله دای د خپل خبره دی وای، کله د ژوند جګړه شکاری دی وای، یعنی ژوند د ته جګړه معلوم شي دی وای، سي ژوند جګړه د لزان سره جګړه ده، او له شرایط سره او له هغه احمقان سره جګړه ده چې د شرایط را منستکړي دي. هم د سي کافکا د خبره هم د کافکا ده چې هغه نړۍ چې دی وای چې زما په سر کې ده، تر هغه وی ستره ده چې زما سر په هغه نړۍ کې، یعنی په ورته وخت کې بیا دا خبر هم کوي، یعنی تاسو هم ژوند ته په همدې سترګه ګورئ.
زندگی لکه لوړې ژورې لري، او کشیر هغه غنی خان شعر هم دی کنه وای چې په ژوند کې سختی نه وی لکه به مالګې توام. نو زندگی هم
لوړی لري، هم ژورې لري. خو د کافکا خو بیا ټول ژوند سره مالګه ده، د غنی خو یو برخه مالګه.
خو زه وایم کنه کله چې د دې ترمنځ تناسب ته برقراره ونه ساتلی، نو بیا سړی غورځي او مخ پر زیدو. نو متاسفانه کله چې په وطن کې مو وضعیت همدغه شی دی، صحیح ده ته بلې وي بدبختۍ راوځي، بلې به راوځي، خو کله کله بدبختۍ دومره ډیریږي چې هغه لکه یو خس په ډیران کې ننوځي، او ټول خزلې خاورې خاشاک دا ټول خلک یې ورچي، هغه غلط لاندې تربت کیږي. او زندگی هم دغه شی ده، موږ نشو کولی چې هغه شی نه چې موږ غواړو هغه ترلاسه کړو. صحیح ده، یو ځینې سیزونه چې موږ غواړو هغه ترلاسه کوو، خو دا د هغه غوښتنو په مقابل کې انسان غواړي، د هغو غوښتنو په مقابل کې چې موږ غواړو ورسېږو، ډېر یو ټکي حیثیت لري. او دا نه یوازې د انسان شخصي غوښتنې دي، بلکې هغه حاکم وضعیت دی چې تا باندې پنجه خښه کړې ده، او ثانیه په ثانیه دقیقه په دقیقه ورځ په ورځ ته ټینګوي، او لکه یعنی چخنۍ کوي دي. دغسې د دغه وضعیت نه مثال موږ نشو کولی چې په دغسې وضعیت کې یو ډېر شاپ یو ډېر خوشحاله ادبیات وپنځو.
البته ځینې کسان بیا په دې نظر دی لکه کاناډایی لیکواله مونرو، هغه بیا وایي چې زما ټوله هڅه دا وي چې د داستان پای خوشحاله انځور کړم. یعنی بیا هم هغه ستاسو خبره، هر څوک نړۍ ته په خپلو عینکو کې ګوري، همداسې نه ده؟
بالکل همداسې کیسه ده. اوس صحیح ده چې ځینو کسانو ته زندگی ډیر خوشاله وي، هغه خپل د لیکوال هغه د ذهن دی کنه، د کوم ذهنیت باندې لیکوال یا ماس کیسې پنځي، ماس تخلیق کوي. خو زه سدي وضعیت ته ګورم، او د اوسني وضعیت ته ګورم زه ګمان نه کوم چې د رڼا یو څرک دی وي هغه د هغه خبر دی د ژیژاک هغه وایي که چیرې رڼا زه وایي په یو تونل کې یم او دوه رڼاګانې زما په مخامخ را روانې دي زه ګمان کوم چې هغه رڼا ده او یو روښنایي ده یو رڼا یو بصره دی زما په لور راځي یعنی خوشبختي د مطلب دا ده خو هغه متاسفانه وایي خوشبختي نه یو ټرین وي چې را روان یو زه په تونل کې ورته ولاړ یم او ما مخ په شا باندې بیا یو مړ کوي یعنی مطلب ختموي مې یعنی لمنځه وړي یعنی صحیح ده ځینې کسان دغه رڼا ویني خو متاسفانه کله کله دغه رڼا هغه نه وي هغه خوشبختي نیکمرغي نه وي دا هغه ټرین وي چې تا په مخ باندې را روان وي او تا مخ په شا باندې وړي او له ځان سره د ریل پټلۍ کې شخمۍ کوي
له ښاغلي ژوند مننه اوس هم یو کیسه لرو د لیکوالي هریوا لنډکسه چې دوی په خپل شخ اوسادي رډوي ادبي مجلې ته را لېشلې ده د کیسې نوم دی د حمل دریم
مر ورو ورو پرزمکا پخوری تو پلوگئی کی پٹین جیلے تور چا جوش نورا رخکت کر ورو ورو دا کٹی پلو روانشوا نچا پی پشند مسکا خوارشوا دا کٹی وری خلاس کرو پخوری دسترخانی لسپوری دوڑے وچو پیالو سارا چا جوش کے خود ہولے کٹی ہواتا لزنگوہلی سندوق سخی توری جامعی اس پین ٹکری رواخستل پا بیڑای جامعی واغستے سری کتابونه په بکس کې واچول ل کتابونه دا صحیح کړی د چوزل چا کرولې دي ورته یې نارې کړې ژرکا اورورا نو وخت کېږي د خوانځل مړې ورځ می د ډېر لیوالایم اور یې ل کوټي ورنارې کړې لوري لا وخت د یوزل بده چایس کلې او بیا ولاړوي جیلې وین نه موري بیره می د ډېر وخت پس په میټول دیواله فون کې وینم نور سبا نشم کولای جیلې په سوچ کې لاړل ځم سره وین یوازې څو کاله پاتې ښوونځي به فارغ شم یوه کوچنۍ دنده به ونیسم او پوهنتون به هم وایم بل ته بله لاس نیولو خلاص شم ټولې خپلې اړتیاوې به مې په خپله پوره کوم د ورور غږ نجلۍ له فکره بهر کړه ترخه مسکا یې وکړه ویې ویل ټوکې کوې هلک ته نه په مانه سر وخوځو نجلۍ لکه د لیونیو د کوټې په لور منډه کړه په لړزیدلې لاسو یې د ټلویزیون تارونه په برق کې واچول درب شونجلی په خپل ځای داسې ولیده لکه څوک چې دیکه ورکړي د اوښکو ډکې سترګې ټلویزیون ته ونیولې په ټلویزیون کې د ښوونځي بندې دروازې ته ولاړ نجونو سره یې د ژړا غږ بدرګه کړ
له اغلې هریوا مننه چې دا کیسه یې ازادي راډیو مجلې ته د واټساپ له لارې را لېږلې وه
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د یو کتاب پانی راړو د اکبر خان مینا او جګړه پونم د تاریخي ناول پانی دا ناول خبريال او لیکوال اکمل داوی لیکلی دی او نجدي څلور کلم مخکې سروش کتاب پلورنځي په کابل کې چاپ کړی چې د صابل پوشاجوی ولسوالی کې د سرغر ادبی بهیر د مشرتابه غړي زبیح الله شفق لوستي له دوی په واورو چې د دین اول پاړه خپل نظر را سره شریکوي
اکبر خان مینا او جګړه ناول د افغان انګريز پر لومړی جګړه باندې را سرخی او دغه راز په دغه ناول کې د افغان تاریخ نامتو څهره شهزاده وزیر محمد اکبر خان هغه سیمه مشترک پیژندل شوی دی چې په نورو مستندو تاریخي کتابو کې نه دی راپیژندل شوی اکبر خان مینا او جګړه ناول د افغان انګريز پر لومړی جګړه باندې را سرخی کمه حال چې انګریزان د لمړي ځل لپاره په 1910 میلادي کال کې پر افغانستان باندې يرغل کوي راځي او دلته مشتکیږي په بشپړ ډول افغان خاوره تر خپل واک لاندې راولي نو په دغه وخت کې یو با تدبیر ځوان اکبر خان راولاړيږي تر شا یې لوی لشکره دريږي ولسونه پس دريږي او بل اخره د انګریزانو پر وړاندې د مبارزې لیس رنګاړي او مبارزه کوي په دغه ناول کې چې ډیر مهم دی هغه د اکبر خان شخصیت او د افغانانو مبارزه او دغه وخت حالات په نورو کتابو کې موږ ته د اکبر خان شخصیت دغه سره پیژندل شوی و چې اکبر خان توره راپورته کړه، مکناټن یو واجی او د انګریزانو پر وړاندې مبارزه وکړه. تر ډیره حده پورې زیاتره افغان تیر شوي شخصیتونه موږ ته دغه سره پیژندل شوی دي چې د دوی و یو اړخ ته کتنه شوې ده، په نورو اړخو ته یې کتنه نه ده شوې. خو په دغه ناول کې ښاغلی داوی صاحب د اکبر خان بل اړخ موږ ته راسپړلی دی، هغه اړخ چې اکبر خان له مینې څخه کار اخلي، اکبر خان له نرمۍ څخه کار اخلي، اکبر خان پر پوځي تدبیر سربیره له حوصلې او ډاډګرنې څخه کار اخلي. دی د انګریزي بندیانو سره ښه چلند کوي، پر پوځي تدبیر سربیره کوم حال چې دی انګریزان ونیسي د هغو له ښځو سره ښه چلند کوي، له انګریزي اسیرانو سره ښه چلند کوي. دغه چلند د دې باعث کیږي چې په کابل کې یو انګریز ښځینه بندي چې وکټوریا نومیږي هغه خپل پلار ته په لندن کې ولیک لیکي. په هغه لیک کې داسې راځي چې اکبر خان یو ځوان مبارز ده او له موږ سره ډېر ښه چلند کوي، په دې پسې په لږ وخت کې ډېر ولسونه ولاړ دي او د لندن الکان له ده څخه په اخلاقو کې ډېر څه زده کولای شي. یعنی په دغه ناول کې دا هڅه شوې ده چې د افغان انګریز پر لومړۍ جګړې پر نورو حالاتو سربېره د اکبر خان ښه کرکټر شخصیت موږ ته راوپیژندل شي. دا ناول زموږ سره دا مرسته کوي چې د افغان انګریز په لومړۍ جګړې باندې وپوهیږو، د هغه وخت په حالات باندې وپوهیږو، د هغه وخت سیاست درکو چې څنګه انګریزان افغانستان ته راغلل او څنګه یې له افغانانو څخه استفاده وکړله او بیرته زموږ تیر شویو شخصیتونو څنګه د دوی پر وړاندې راپورته شول او څنګه یې له مبارزې څخه کار واخیستی، څنګه یې له کلک پورت څخه کار واخیستی. او دا هم په ډاګه کوي چې افغانان پر جګړې میړانی میلمه پالنې سربیره د هوتف مینی مهربانی او نرم مزاجی څخه هم کار اخلي او د دغو ټولو شیانو وړ خلک دي. دغه راز په دغه ناول کې یو بل د پام وړ موضوع د مینی موضوع و، کله چې وزیر محمد اکبر خان ځینې انګریزان اسیروي د جګړې په محل باندې یا یې نیسي، نو په هغو کې ځینې ښځینه انګریزان هم وي. د ښځینه انګریزانو یا هم نارینه انګریزي سرتیرو یا اسیرانو سره د اکبر خان ښه چلند، ښه خوی او شامل د دې باعث کیږي چې د هغو انګریزي دوو میرمنو په زړونو کې اکبر خان ته مینه پیدا شي او دوی علاقه مندې ورسره وشي. لنډه دا چې دغه ناول د افغان انګریز پر لومړۍ جګړې سربیره د افغانانو شجاعت، همداراز د افغان انګریز د لومړۍ جګړې پر سیاسي فعالیتو، د اکبر خان پر ښه شخصیت، له انګریزي سرتیرو سره د اکبر خان پر ښه خوی، پر نورو ډیرو مسایلو باندې بحث لزان سره لري، په خپل منځپانګه کې ډیر ورته سره لزان سره لري چې لوستونکي په بشپړ ډول لزان سره وسره، لوستونکي داسې وسره کوي چې پیښې ډیر په تسلسلي ډول سره هیجاني وي او لوستونکي هیڅ دا فکر نه کوي چې دغه دایګ په دغه پیښو کې موجود نه وي. او په ډیر لږ وخت کې دغه ناول لوستونکي سره وصل کیږي، ځکه چې پیښې هیجاني اړخ لري او ډیره تلوسه له ځان سره لري.
ناولونه که تاریخي دي که نور دي، د حقیقت او خیال ګډول دي. البته په تاریخي ناولونو کې د پیښو په تیره د مهمو پیښو په برخه کې داسې تغیرات نشي راتلی چې واقعیت بل ډول ښکاره کړي، خو د اصلي کرکټر د مینې او مړانې په برخه کې ممکن ځینې صحنې په کیسه کې ورزیات شي. د وزیر محمد اکبر خان د ژوند په اړه په وروستیو کې په افغانستان کې ناورین کتاب په کابل کې چاپ شو. دا کتاب د وزیر محمد اکبر خان په لاس د یوې اسیرې انګریزي یادښتونه دي چې په کاناډا کې میشت افغان لیکوال عتیق ځاځي پښتو ژبې ته ژباړلی دی. په دې کتاب کې د 1989 میلادي کال سپتمبر د 1923 میلادي کال تر سپتمبر پورې پیښې راخیستل شوې دي. د دې خبري مجلې په دې وروستیو کې به له ښاغلي ځاځي څخه واورو چې وایي په دې کتاب کې د هغه وخت ډېرې وړې او عجیبې پیښې هم ثبت شوې دي.
جوړه به شون دي چې هغه خلی ډیسې لیکلي دي. یو ځای مې په پیادي کې چې وایي چې مور د خپلې قشلې د برجنه لیدل چې هلته جنګ روان و د بیمارو په غونډۍ باندې د انګریزانو د قواوو د افغان جنګیالیو. لیډی سیل وایي چې د افغان سوار کار ماته وایي ډېر جالب دی چې یو خو وایي د دوی آسونه لکه وزې په غونډي خيږي او ار سوار کار د خپل شاته یو بل پیاده جنگلایم سپروي پاس د غونډي سرته خيږي د جنگ میدان ته را رسوي دغه جنگلای کوزوي بل څوک چې هلته تیار وخت تیر کړی هغه هغه را وباسي چې استراحت وکړي شاته یا خپل هغه اکمالات وکړي دوی دغه کار بیخي وایي ماته جالب و. بله خبره چې اوس مې پیادیږي چې د دوی وایي د افغانانو توپونه د توپچي مرمۍ لګېږي زموږ په کشله باندې و چې مونږ ایرون پاتې یو چې د دوی سره خو دا شپږ پاونډه هغه دي توپونه دي او د مونږ نه پاونډه دي چې دغه ګولۍ دوی د کومه کوي او داسې هغه و نظر مالته و چې افغانان دا د مونږ د ګولۍ چې فایر کوو په دوی باندې هغه ګولۍ راخلي په څپټه کې وایي وړکوي یې بېرته یې د شپږ پاونډه په توپ باندې بېرته په مونږ باندې فایر کوي. دا ماته ډېره جالبه خبره وه. او د بل جالب خبره دا ده چې لیډی سیل وایي چې د افغانانو توپک د مونږ د توپک نه ښه دي. د افغانانو توپک لرې فاصله ولي د وخت چې مخامخ د جنګ کې سره مخامخ کېږو په یو فاصله کې د مونږ د عسکرو مرمۍ دوی ته نه رسیږي. دوی وایي بېغمه په خپل موزیګانو کې کینی او راسن ډز کوي او مونږ ته را رسیږي. او افغانان لیډی سیل وایي چې افغانان ډېر ښه نښه ویشتونکي دي. دوی وایي مرمۍ نه ضایع کوي لکه د مونږ عسکر غوندې چې ډز وکړي یو څوک ولي.
د وزیر محمد اکبر خان د وخت د وی اوشتې سلسلې خاطرې ته هم په کتاب کې اشاره شوې ده. بیا هم له شاغلي ځاځي څخه ورو
لیډی سیل چې د محمد شاه خان بابا کرزی په کور کې هلته اوسي لن هلته ساتل شوي دي. په دغه وخت کې زلزله کېږي د کابل او د لغمان او جلال آباد په دې ساحه کې. دا زلزله د دې زلزلې وروسته ټکانونه تقریبا تر څو میاشتو پورې دوام کوي او هغه اصلي زلزله اولین زلزله دومره خراب وه چې ځینې ټول قلاوې دغه شاوخوا ټول قلاوې تقریبا بیخي خرابېږي او دا زلزلې د زلزلې وروستۍ ټکانونه تر څو میاشتو پورې دوام لري. حتی په ورځ کې څو واره د ډیسل وایي چې دغه بیا د زلزلې سخت ټکان وشو یا ډېرې وړ ټکان وشو. دغه ماته جالب و چې دغه دغه سیمې زلزلې یعنې د میاشتو دوام کړی.
په افغانستان کې ناورین هغه کتاب دی چې د وزیر محمد اکبر خان د ژوند مختلفې خواوې موږ ته روښانوي. دا یو مهم تاریخي اثر دی چې د افغانستان د تاریخ یو ارزښتمنه زمانه له موږ سره په جزئیاتو شریکوي. له همدې سره د خبري مجله رانغاړو زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدی وي
د سند سپینو شګونه مې جوړ کړو مهال سند سپینو شګونه مې جوړ کړو مهال د ټول خر کی شاهان اورته حیران حیران قتل د ټول خر کی شاهان اورته حیران حیران قتل پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا درنگ میں اٹھتا ورکڑو لخو گنو دشیبا ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبل بل ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبل بل سند سپینو شګونه جوړ کړو مهال نرګس مې پغې ګراوړو حامل ما مې خړم بیل ساس کو د شبنم نام خستا جوړ کامل نسیم په خندار اوړو زړګونو نا د شمل شراب می اورته ورکړ بیا د وختو د بلبل شراب می اورته ورکړ بیا د وختو د بلبل
د سندس کې نوش ګونم جوړ کيو محل سپوگ میں کڑا دا زہرا پست غزل خندا تا دا تنظرو کل زر کے گڑے دلے دستورو مست سترگے غلے غلے رپے دلے رو رو پہ مستی راغلا دا زوانے اورے کبل